ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. دا لومړنی نیم ساعت خبري مجله نوري وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي اسلام آباد باید پر طالبانو له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي ترڅو دا ډله د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا مشر عبدالله عبدالله وایي طالبان باید دا ومني چې نننی افغانستان د نویو ملي سیاسي افغانستان نه دی.
نننی افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغې خپرې شوې ویډیو په غبرګون کې چې ښکاري وسله والې فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ نړوي پر طالبانو غږ وکړ چې د عامه تاسیساتو له ورانولو د لاس واخلي.
د عامه تاسیساتو ړنګول د نړیوال بشرپال حقونو له اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده.
په جلال آباد کې یو سوداګر چې په خپله پانګه د ګلبهار په نوم د کرکټ یوه معیاري اکاډمي جوړه کړې وایي دا کار یې سالمې لارې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر کړی دی.
چیرې د ننګرهار خلک د نشو او د دې شیونه منیشي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي ساری جو بایدن سره پرونی خبرې رغون کې وبلل او بایدن وویل مخامخ خبرې د دې لپاره مهمې دي چې ګډې ګټې په نښه شي.
زما په نظر مخامخ خبرې ښې دي څو معلومه کړو چې چیرته مو ګډې ګټې دي
او د ژوند رنګونو کې
او وظیفه مې وو شخصي وظیفه مو خارجه سره مکار کوي او چې د دفترونو بند شو د خارجان دفترونو خارجان چې لاړ د افغانستان زخته ډېر دفترونو بند شو وزوز کار شو.
نن پنځمه د اغبرګولیا جوزه او 8 د جون ولسمه ده. پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه ور وسپاري څو هلته د افغانستان د پوځ افسران وروزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې له ستونزمن حالت سره مخامخ شوي. اسرائیلي چارواکو پرون وخت وویل اتفاقیه د هغو څلورو لګیدلو ورنو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلي اوربلونکو پوکاڼیو لګولې دي. بشپړ خبرونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه ور وسپاري څو هلته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افسران وروزي. رویټرز اژانس په کابل کې د لویدیز دی وجکپوري چارواکي او په واشنگتن کې د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ناتو له قطر سره په خبرو د څو د روان کال په وروستیو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یو پوځي مرکز کې جکپوري افغان افسران وروزل شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په وروستیو کې ویلي چې له افغانستان به د سپتمبر 13 وروسته چې ټول نړیوال ځواکونه وځي په بهر کې افغان ځواکونه وروزي. په قطر کې له 2013 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو 40 ملکیان نیولي. د دې ولایت چارواکي وایي چې دا کسان ای وروسته تر دې ونیول چې دوی په وانټ وایګل ولسوالۍ کې له حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ ور وسپاري. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
او څه فتنه پسند او شر پسند کسانو د سپینګیرو په روپ کې غوښته چې هلته امنیتي صفوفو کې غلط تبلیغات وکړي او هغوی وهڅوي چې د دولت سره خیانت وکړي او معاملهګري وکړي. نو بنان بیدار امنیتي ځواکونو هغوی نیولې دي او د پښتنو ګلوژنو لاندې دي.
تر اوسه وسلوال طالبانو د دې کسانو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د دې کسانو تر نیولو مخکې د نورستان په دواب او منډول ولسوالیو کې یو شمېر سیمې د ځینو سیمه ییزو د منځګړیتوب له لارې له جګړې پرته طالبانو ته سپارل شوې دي. افغانستان له اسلامي هیوادونو د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساینس، ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکارۍ د سازمان په نوښت دوهمې غونډې ته چې پرون آنلاین ترسره شوه ولسمشر اشرف غني وویل
In the short term, OIC could serve as
پولانډ موده کې د اسلامي همکاري سازمان کولای شي چې د ډیجیټلي تجربو په برخه کې غړو هیوادو ته د آنلاین سوداګري، آنلاین تعلیم او د همکاري په ډګر کې آسانتیاوي چمتو کړي ترڅو د افغانستان په څیر هیوادونه ډیره ګټه ترې واخلي.
د اسلامي همکاري سازمان ورته لومړی غونډه په 2018 کال کې په قزاقستان کې جوړه کړې و چې هغه وخت د غړو هیوادونو استازو له نږدې په غونډه کې برخه اخیستې و. پرونی غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب آنلاین ترسره شوه. چک د افغان ځواکونو د روزنې ژمنه وکړه. چک جمهوریت ته راغلي افغان پلاوی پرون په پراګ کې د چک د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره وکتل. د افغان پلاوی مشري د قانون او پټرولم وزیر محمد هارون چخان سوری او د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نثار احمد غوریانی کوي. د چک د بهرنیو چارو وزیر یعقوب کولهانیک ژمنه وکړه چې هیواد باید د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې چکی پوځیان هم له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای د سپتمبر تر یولسمې له افغانستان ووزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یوه خبر پڼه کې وویل چې خبرې ستونزمنې شوې او دې ته اړتیا ده چې زړورې پرېکړې وشي ځکه چې وخت ډېر نشته. تر دې یوه ورځ مخکې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې رئیس رافایل ګروسی ویلي وو چې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره باید دې ته منتظر شي چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشر انتخابات تر سره شي او تمه ده چې نوی ولسمشر به هم تر دو میاشتو خپل کابینه وټاکي. اسرائیلی چارواکو پرون نوښت وویل چې اتفاقیه د هغو څلورو لګیدلو اورونو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلو اور بلونکو پوکاڼیو لګولې دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ کړکیچ وړم ورځ وروسته تر هغې زیات شو چې له غزې د اور اچونکو پوکاڼیو تر پیښې وروسته د اسرائیل نوي حکومت په ځواب کې په غزه کې بمباري وکړه او ویل چې د حماس وسلوال مرکزونه یې په نښه کړل. تېره میاشت تر یولس ورځنۍ جګړې وروسته اوربند وشو او د وړمې شپې هوایي برید تر دې اوربند وروسته لومړی یو. په ورته وخت کې اسرائیلي پوځیان وایي چې د لویدیځې غاړې په رام الله کې یوه فلسطینۍ میرمن وروسته تر دې وویشته چې پر پوځیانو یې برید وکړ. خو د دې ښځې یوه خپل ویلي دي چې د ښځې سهون لاره غلطه کړې وه. حماس د وړمې ورځې د اورشیندونکو پوکاڼیو د برید په اړه ویلي دي چې دا د سیشن بی پورز اسرائیل لوري په ختیځ بیت المقدس کې د لاریون په جواب کې شوې ده. ټاکل شوی ده چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مسدونیا سره او هالند له اتریش سره لوبه وکړي. پرون هم درې لوبې وشوې چې په یوې کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه، ایټالیا د سویس لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه او روسیې پر فنلند یو ګول وکړ او لوبه وګټله. دا مسابقې د جون په 11مه پیل شوې. په دې اتلولۍ کې 4 لوبډلې په 5 ګروپونو کې لوبې کوي او د جولای په 11مه به پای لوبه وي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 14. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.3 ټیټه 25. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 21. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 22. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 40.
د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله او پاتې برخې بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد بهر په طالبانو له خپل اغیز استفاده وکړي څو دا ډله د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. د توماس نیکلسن په وینا طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او که یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي همدا موضوع د هم د خبرو پر میز د بحث لپاره وړاندې کړي. د دې څرګندونو نور جزئیات په دې رپورت کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان د سولې روان بهیر په څوباله او اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست استازي توماس نیکلاسون په اسلام آباد کې رویټرز سره ته وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو زمان په تیریدو دی او په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي دا خبرې باید ګړندۍ شي. د افغانستان دولت هم په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي او شایي په دې فکر کې وي چې کابل به په زور نیسي. د اوربند او سولې ته رسیدل په نوم غونډې ته پرون په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله طالبان مخاطب کړل او ویې ویل چې نننی افغانستان د نویم میلادي لسیزې له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
وقتی که یک فرصتی برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر
کله چې په مذاکرات کې فرصت وي او له دې ګټه وانخیستل شي او فکر وشي چې دا مسله د جګړې په دوام حل کېدای شي، دا نو د افغانستان پر ډېر نږدې تاریخ او د افغانستان د خلکو پر وضعیت او واقعیتونو سترګې پټول دي. نننی افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی،
وضعیت متفاوت قرار داره.
د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له یو ځنډ څخه په تیرو دوو اونیو کې د افغان دولت او طالبانو استازو غونډې کړې دي. دا خبرې تیر کال په سپتمبر کې شروع شوې خو ورو ورو روانې وې، او په اپریل کې چې کله د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ځواکونه به د مې د لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر تر 12مې له افغانستانه ووځي، خبرې په ټپه ودرېدې. نیکلاسون وایي وخت له لاسه وځي او تر اوسه د سولې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی چې د دې لپاره باید ډېر څه وشي. د طالبانو پخوانی ویاند او استازی سویل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې د سېشنبې په ورځ دواړو لوریو په دوحه کې د غونډو پر نظم او ترتیب خبرې وکړې. خو نیکلاسون وایي د رښتونې پرمختګ لپاره باید اساسي وړاندیزونه د افغانستان او د مذاکراتو د نتیجو لپاره د دواړو لوریو لخوا وشي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي وړاندې کړي. نیکلاسون زیاته کړه شاید د طالبانو طرحه افراطي وي او ممکن یوازې دا یوه خبره د خبرو لپاره وکړي چې اسلامي امارات غواړو، خو همدا خبره هم د بحث لپاره شته چې تر دې وروسته وګورو چې څه پرمختګ پکې کیږي او دواړه لوري له کومو ټکو د پرمختګ لپاره پښه کیږي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی لیکلی پلان لري خو علني یې نه شریکوي، بهرنیانو ته یې هم نه ورښکاره کوي او دا پلان یې د اصلي خبرو لپاره ساتلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي روانه اونۍ په پلازمینه اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او ویل چې دا ډاډه دی چې پاکستان خپله دلچسپي په دې کې ویني چې په ګاونډي افغانستان کې ثبات وي. خو ده وویل چې پاکستان باید له خپل ټول اغېز څخه چې پر طالبانو یې لري استفاده وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي.
وامریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن وایي طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي. ورته خبره په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزده فراس ویلسن د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه او ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچې پلاوي ټول مسایل د میز پر سر کیږدي، خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلی ویلسن زیاته کړه چې تر اوسه پورې دوی نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
What's their vision for Afghanistan? How do they see this country being ruled?
د افغانستان لپاره د ویلر لیک څه ده؟ په څه ډول غواړي دا هیواد اداره شي؟ دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی اوسنۍ دریځ څه ده؟ نه هغه د 15 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلود. ډېرې پوښتنې شته چې افغانان یې ځواب غواړي. موږ یې ځواب غواړو.
ښاغلی ویلسن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ ټکنیو خبرو ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې یو ستر خنډ طالبان دي چې خبرو ته ډېر لیواله نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د عامه تاسیساتو او بنسټونو ورانول نړیوالو بشرپالنه اصولو ښکاره سرغړونه ده. دا غوښتنه په ټولنیزو رسنیو کې طالبانو ته د منسوبې هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وشوه چې د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ پکې په بمونو الوزول کېږي. د دې کمیسیون کمیشنر ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له مشرتابه غواړي چې په راتلونکي کې د عامه تاسیساتو په تړاو خپل دریز واضح څرګند کړي. نور په دې رپورټ کې
دا د ویډیو غږیزه بڼه ده. په دې ویډیو کې چې طالبانو ته منسوبه ده او په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ پکې په بمونو الوزول کېږي. دا تصویرونه تر اوسه ازادي راډیو ته په مستقله توګه نه دي تایید شوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه ویډیو ته په غبرګون سره وایي چې د عامه تاسیساتو ورانول له بشر دوستانه اصولو ښکاره سرغړونه ده. د دغه کمیسیون کمیشنر ویان شکرالله مشکور د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دا موضوع باید په جدیت سره وڅېړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کراتو د جنگ پر خکېلو خوا غږ کړی چې د نړیوال بشر دوستانه اصولو ته جدي پاملرنه وکړي.
او د عامه تاسیساتو ړنګول د نړیوال بشر پال حقونو له اصولو څخه ښکاره سرغړونه ده. موږ د طالبانو د رهبرۍ غواړو چې دا او دې ته ورته نورو پیښو عاملین په ګوته او موضوع په جدیت سره وڅېړي، همدارنګه په راتلونکي کې د عامه تاسیساتو په تړاو خپل دریځ څرګند کړي.
د رسنیو د سیمه ییزو خبریالانو د راپورونو له مخې د فراه ولایت د انردرې پشترود او جوین ولسوالۍ څو ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ولوېدې، خو کومې حکومتي سرچینې دا راپورونه نه دي تایید کړي او نه یې هم رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې چې افغان ځواکونو تکتیکي شاته کړی د بیرته نیولو لپاره یې عملیات روان دي، چې له دې ډلې د کندوز خانآباد ولسوالۍ، د تخار د چای اب ولسوالۍ بیرته نیول سوي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم عملیات په جدیت سره روان دي. دا دغه وزارت وین رحول الله احمدی ازادي رادیو ته وویل
دښمن خو همیش عامل منفع تاسیسات صدمه رسولې ده، پل پلچک تعمیرونه د ټول په بمون الوزولې دي او هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د پرمختګ د ودانیو د دې سړکونو پلچکونو د مکتوبونو پوانتونو د دې ټول دښمنان دي.
هڅه مو وکړه چې د خبرو سوي ویډیو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو. خو پر لپسې هڅو سره بیا هم د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته هم څه ونه ویل، خو طالبانو تیره اونۍ کې ویلي وو چې عامه تاسیسات نه ورانوي او د ټولو ګڼو پروژو خوندیتوب ته ژمن دي. د انردري ولسوالۍ دو تنو اوسیدونکو فواد او علي احمد د ودانیو د تاسیساتو په اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړل.
د انردري د ولسوالۍ دا د ملت شتمني دی، باید وساتل شي. د دواړو د خو غوړ سي د ملت شتمني او زیربناو ته په جدي توګه پام ولري.
موږ د څه خواهش لرو چې دا کارونه کې د ملت په تاوان دا کارونه چې دوی کوي فرض یې باندې ډېر سرمایه‌ګذاري سوي چې دوی په مینیا په بارو ته په بل شي دی اړي سره دا هوسته خراب په دې د ملت په تاوان د دې په خپل په تاوان مزمر غوښتنه طالبان څخه دا غوښتنه چې نور د کارو څخه لاس واخی دا شته کار نه ده.
بل خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د عامه بنسټونو لمنځوړل او ویجاړول ناسم کار بولی. د دغه وزارت له لوري په خبرسوي اعلامیه کې پر ولسونو غږ سوی چې د خپل ښوونځي، سړک، جومات، روغتون، پوهنتون او عامه بنسټونو په ساتنه او پالنه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 13 دقیقې کېدونکې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولی او لیکي دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنۍ بهرنۍ پالیسي وچه د امریکا اروپایي متحدان په یو څلور لاره کې درولې وو. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د شل کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن پریکړې د امریکا ډېر متحدان حیران کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 15 اعلان وکړ چې ټول 2500 امریکایي سرتیري به د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې له افغانستان وزي. په کوانسي انسټیټیوټ کې تحلیلګر ادم وینستن چې په 2012 کال د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته هم تللی و، واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې د ده په باور د افغانستان په اړه له اروپایي متحدانو سره د بایډن ادارې چلند که ډېر ښه نه و دومره بد هم نه و. هغه وایي اروپایان تشویق شوي وو چې د افغانستان ماموریت له ښځو سره د مرستې، د بشري حقونو د ملاتړ، د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو او د افغانستان د وګړو د ژوند د ښه کېدو په هدف دوام مومي. خو هغه زیاتوي چې اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبر او د لاسته راوړنو د له لاسه تلو خطر ورته چندان هڅوونکی نه دی. د هیل ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید له افغان ژباړونکو سره خپله ژمنه عملي کړي. د ورځپاڼې په لیکنه شاوخوا 12000 افغان ژباړونکو له خپلو کورنیو سره د مهاجرت ځانګړي پروګرام اس آی وی له لارې د امریکا د ویزې د اخیستو غوښتنې وړاندې کړي دي. دوی 10000 تر اوسه ځواب ته منتظر دي. د هیل په لیکنه په افغانستان کې وضعیت د ژباړونکو لپاره خطرناک دی، ځکه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له نیمایي زیات عملي شوی او طالبان هم قدرت ته د رسیدو لپاره هڅې کوي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغو افغانانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره یې همکاري کړې کار نه لري که دوی پښیماني وښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هغو افغانانو سره به چې له امریکایي ځواکونو یا د هېواد له حکومتي ادارو سره یې کار کړی خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم د کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه اکاډمي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلانو او د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو لخوا هم پرانستل شو، د جلال آباد ښار ختیځ کې د اکرام قریشي په نوم یو سوداګر په خپله شخصي پانګه جوړه کړې ده. له دغه اکاډمي سره د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلانو د همکارۍ ژمنه وکړه او د افغانستان د کرکټ د پیاوړتیا لپاره یو ګټور اقدام وباله. نور په دې رپورټ کې
د ننګرهار اوسیدونکو اکرام قریشی یو سوداګر دی. دی وایي د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلبهار په نوم د کرکټ یو اکاډمي څخه جوړ کړ چې په خبره یې له کرکټ سره د ځایي ځوانانو مینه بې کچې، خو د لوبي او معیاري زده کړو لپاره یې هیڅ نه لرل. د قریشی په خبره دغه اکاډمي پر خپل شخصي شاوخوا درې جری بزمکه جوړه کړې چې د کرکټ ټولې اړتیاوې او اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي. د پنورو سوداګرو هم غږ کوي چې د ځوانانو د استعدادونو د سمې روزنې لپاره پانګونه وکړي، څو ځوانان د نشو پر ځای په سم لوري تک ته وهڅيږي.
ما دا باز لوبغاړي لیدو چې ملکونو ته ولاړ او په دې خاطر به خبرل چې هغه د پاره په افغانستان کې د سده کې اکاډمۍ زمينه نه و چې هغه د اکاډمۍ جوړ شي او هغه به خپل پرکټس وکړي او خپل تمرینات دغه تجربه د لاسه کړي. نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې د اکاډمۍ جوړه کړم چې راځه د خلق د نشو او د دې شېنه منیسي.
اخوا د کرکټ یو شمیر افغان لوبغاړي خوښتي چې په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره داسې یو اکاډمي جوړه شوې چې د دوی په خبره د نړۍ په ډیرو کمو هیوادونو کې ساره لیدل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانې لوبغاړي رئیس احمد زید ګلبهار کرکټ اکاډمي د ننګرهار ځوانانو نیکبختی بولی او زیاتوي چې په دې سره به ځوان لوبغاړي لا پیاوړي شي.
ننګرهار د کرکټ کور ده، زه به د ننګرهار خوشکسمتي ورته وایم. کاشي دغه سہولتونه د موږ وخت هم وای، خو دغه لوبغاړي ډېر خوشکسمت دي چې په داخل د افغانستان کې موږ دغه سی تجاران رونو دغه سی سرمایه ګزاري دلته کوي او یو بهترین سہولت برابر کړی. یعنی کینو کوي چې موږ چې د څومره سفرونه کړی دي ډیر دنیا ته تللیو، نو په ډیر کم هیوادونو کې دومره پرمختللې اکیډمي موږ تللې ده.
د افغانستان د کرکټ په خوانی لوبغاړی او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ یو روزونکی کریم صادق وایي په اوس وخت کې شته سہولتونو ته په کتو به نوي ځوانان په ډیری اسانۍ سره د کرکټ لړیرو نوو تجربو برخمن شي.
او هر هغه لوبغاړي وستاسو چې ټینس بال باندې یا قدرتی استعداد یو 40% کورنۍ ولري، نو ان شاء الله دلته به ډیر خپالش کیږي او ډیر لند وخت کې به جوړیږي، ډیر خوشبخت دي. اوس ماشاء الله د سہولتونو دي خر نه ریواز روزون کې دي. مونږ غونډه ډیر ښه کرکټ سابقه لرو، ان شاء الله مونږ دوی سره ډیر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلونکي نسلونه د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډیر روښانه کړي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول حکمت حسن وایي د افغانستان کرکټ بورډ په یوازې ځان نشي کولای چې د هیوا ټولو سیمو ته څنګه چې په کار درسیتګي وکړي، او په خبره چې دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته اړتیا لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو خبرې په جنیوا کې وروسته تر څه باندې درې ساعتونو پای ته ورسېدې. تر غونډې وروسته خبریالانو تمه لرله چې جو بایدن خیل ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي، خو داسې ونه شول. تفصیل په دې راپور کې.
د چهارشنبې د ورځې د دې غونډې له ویډیوي تصویرونو ښکاري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر غونډې وروسته د خپلې بټې کوټې له پورته کېدو سره خپل رضایت څرګندوي. تر دې خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې خبرې تر ډېره رغونکې وې. پوتین زیاته کړه چې د دواړو لوریو ارزونه د ډېرو موضوعاتو په اړه بدله ده، خو دواړه د یو بل د نظر د درک کولو او د نږدې کېدو د لارو چارو په لټه کې یو، او موافقه وشوه چې د دواړو هیوادو سفیران به خپلو دندو ته ستنی شي.
Да, что касается возвращения послов места своей работы.
Полу данду тада сафирану да гарсиду, да Америка да сафир стани дана Москау та, а да Руси да сафир Вашингтон та. Да мусара умана да, а да масала хал шва. Дуи бах полу дайми данду та стани ши. Хукала, саба я бал саба, да суалуна техники арх лари. Да сафирану да стани ду масала та Руси спини мани на да таид кле. په واشنگتن کې د روسي سفیر اناتولی انتونوف درې میاشتې مخکې وروسته تر دې چې ولسمشر بایدن ته د قاتل خطاب وکړ ماسکاو ته لاړ. په ماسکاو کې د امریکا سفیر جان سلیوان هم دوه میاشتې مخکې ماسکاو پریښی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د غونډې په درشل کې وویل چې دا د دوو پیاوړو ځواکمنو ترمنځ خبرې دي او داسې خبرې تل شي وي. زما په نظر مخامخ خبرې شي دي څو معلومه کړو چې چیرته مو ګډې ګټې دي او چیرته کولی شو چې همکاري سره وکړو او چیرته یې نشو کولی، تر څو موږ دوه پیاوړي ځواکمن د اختلافي مسایلو په اړه په عقل برابره او له وړاندوینې سره سمه لار خپله کړو. پوتین هم واتله مخه هیله ښکاره کړې وه چې خبرې به ګټورې وي. د روسیې ولسمشر وویل چې روسیه او امریکا د اټومي ثبات لپاره ګډ مسؤلیت لري او د سټارټ په تړون کې د بدلون لپاره به خبرې وکړي. د اټومي وسلو د محدودولو د دې تړون پر تمدید په وروستیو کې دواړو لوریو سلا کړې وه. د روسیې ولسمشر د امریکا اندېښنې د کرملین د سخت منتقد الکسی نوالنی په اړه رد کړې او ویویل چې نوالنی قانون تر پښو لاندې کړی او پوهېده چې له جرمني چې کله ماسکو ته راستنېږي څه به پېښېږي. نوالنی وروسته تر دې چې په خپل هېواد کې سخت ناروغه شو جرمني ته لاړ او هلته معلومه شوه چې د نوویچوک په نوم په زهرجنو ګازو مسموم شوی دی. د روسیې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د زیاتېدو په اړه د واشنګټن تر اندېښنو وویل چې کیف اوربند نه دی مراد کړی. اوکراینی ځواکونه له څو کلونو راهیسې له هغو بېلتون غوښتونکو سره په جګړه دي چې ماسکو یې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر وویل چې له خپل امریکایي سیال سره د آزادې اروپا ازادي راډیو په اړه هم خبرې کړې دي چې داسې چلند ورسره شوی دی لکه واشنګټن چې له روسي رسنیو سره کړی دی. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنګټن به د انټرنیټي بریدونو په اړه ډېر ژر خپلې مشورې پیل کړي او دا ادعا وکړه چې پر روسیې داسې ډېر بریدونه د امریکا له لورې کېږي. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د دواړو هېوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ساړه دي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه ور وسپاري څو هلته د افغانستان د پوځ افسران وروزي. دا خبره په کابل کې د لویدیځي وجکپوړي چارواکي او په واشنګټن کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته کړې ده. د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه شل ملکیان نیولي دي. ولایت چارواکي وایي دا کسان